چین دوی بجې شوې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. په تخنیکی چارو کې امان امیرزی سره مرسته کوي. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان له لیدنو کتنو خبرو چې له ولسمشر باراک اوباما سره شخېدلی او د کانګرس له غړیو سره به وویني. مخکې تر دې چې د دې یو ساعت خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د امریکا د متحده ایالاتو له سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادو له پوځونو غوښتنه کړې چې بحرین ته د نظم او ثبات د ټینګولو لپاره کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي چې د ایران حکومت پر خپلو مخالفینو بندیزونه، د مخدر موادو د قاچاق وړونکو، سیاسي زندانیانو او د کم عمره مجرمینو اعدامونه یې زیات کړي دي. مخکې تر دې چې دا او نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه به له زکی غیاسي واورو.
په کونړ کې چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو تیر شپه په خپلو تازه بمباریو کې دوه نور ماشومان وژلي. په لغمان کې نن سهار د ولایت شورا یو غړی د ماین په چاودنه کې ووژل شو. او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دوی لا هم د پاکستان د کراچۍ په بندر کې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي. پورا کورنی خبرونه. په کونړ کې چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو تیر شپه په خپلو تازه بمباریو کې دوه نور ماشومان وژلي. د کونړ د څوکۍ ولسوال عبدالمرجان وایي چې بهرنیو ځواکونو تیر شپه په دې ولسوالۍ کې بمباري کړې چې پکې دا ماشومان وژل شوي. د مرجان په وینا دغه ماشومانو د بمباري په وخت کې په خپلو ځمکو کې اوبه لګولې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په نښه شول. که څه هم بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغه ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې په یوې ورته بمباري کې نه ماشومان وژل شوي وو. ولسمشر حامد کرزي دغه عمل غندلی وو او له نړیوالو ځواکونو څخه یې غوښتي وو چې نور د خپلې دا ډول هوایي بمبارۍ بندې کړي. په لغمان کې نن سهار د ولایتي شورا یو غړی د ماین په چاودنه کې چې د ده کور مخې ته ځای پر ځای شوی وو ووژل شو. د لغمان د والي ویان کوچي نصري ازادي راډیو ته وویل معلم ملنګ هغه وخت د دې ولایت په چلمټي سیمه کې ووژل شو چې د خپل کور سره نږدې په ریموټ کنټرول ماین وخود. په دې چاودنه کې د معلم ملنګ د کورنۍ یو بل غړی هم ټپي شوی دی. تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې نن سهار په ننګرهار کې د یو ښوونځي مدیر ووژل شو او بل ښوونکی ټپي شوی دی. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د ننګرهار په نجم الجهاد ښوونځي کې د چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې. طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دوی له هم د پاکستان د کراچۍ په بندر کې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي او که چیرې دولت اقدام ونه کړي نو ممکن د دوی پانګې له منځه ولاړې شي. دا د خونې مرستیال خانجان الکوزي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که چیرې پاکستاني چارواکي د افغان سوداګرو دغه ستونزه حل نه کړي نو دوی به هم له پاکستاني سوداګرو سره هم دا ډول چلند وکړي.
دغه مال دغه جنس چې په کراچۍ کې پروت دی د خاورو سره خاوري کیږي، دوی ته هم زیان رسیږي، د دوی ترانسپورت هم اوس ودرېږي. کم در کم 60,000 پاکستانیان د افغان ترانزیت په کاروبار مصروف دي. دا ټول بیکار کیږي. دا ځان له موږ ته غواک نه دی، دا بلکې د پاکستان اقتصاد ته هم غواک دی. پاکستان د دې نه د کال د 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت باندې کرایه اخلي.
د ښاغلي الکوزي په وینا د کراچۍ په بندر کې د هرې ورځې په تیرېدو سره پر دوی د ډیمریچ فیس هم زیاتیږي. د وویل که دولت د دوی د مالونو د خلاصون لپاره په بیړه کار ونه کړي نو ممکن د دوی حصار مالونه له منځه ولاړ شي. د دې ساعت کورنۍ خبرونه هم دومره وو. فرشته جلالزی د دې ساعت سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وایي.
د امریکا متحده ایالاتو له سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له پوځونو غوښتنه کړې چې بحرین ته د نظم او ثبات د ټینګولو لپاره تر تګ وروسته له زغم څخه کار واخلي. د خلیج د یو شمیر عربي دولتونو پوځونه بحرین ته ځي څو هلته تر پراخو حکومتي ضد اعتراضونو وروسته د دې اکثریت شیعه هیواد له سني شاهي کورنۍ سره د نظم په ټینګولو کې مرسته وکړي. سعودي عربستان د خلیج د همکاریو د شورا اول غړی هیواد دی چې خپل زر عسکري بحرین ته د نظم په ټینګولو کې د مرستې لپاره استولې دي. سپین ماڼۍ وایي چې دا اشغال نه دی او پر ټولو شکیلو اړخونو یې د زغم او کراري ژغ کړی دی.
We are calling on the Saudis, the other members of the GCC countries.
تا سپینی مانی ویان د جیکار نیوایی مش پر سعودي او د خلیج د همکاریو د شورا پر ټولو غړو او د بحرین پر حکومت ژغ کو چی صبر او زغم څخه کار واخلي. زموږ په باور سیاسي مذاکره په سیمه کې د تشدد او ناکراریو د حل یوازینۍ لار ده. په عین حال کې ایرانی مقاماتو پر بحرین ژغ کړی چې په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې ته اجازه نه ورکوي. د اونۍ په پیل کې د بحرین په مرکز منامه کې د حکومتي ضد مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنځ تر شخړو وروسته د سعودي عسکر د هیواد ته ولاړل. د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې په یو اتمي ریکټر کې د درېمې چاودنې او په بل کې د اور لګېدو له وجې د اتمي وړانګو د خورېدو د شدت خبره سوې ده. د جاپان صدراعظم وایي د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې له هغو درېو ریکټرونو څخه چې د تېرې اونۍ د زلزلې له وجې زیانمن سوي وو اتمي تشعشعات جریان لري. د جاپان صدراعظم ناتو کان په هغه خبری کنفرانس کې خبرې کولې چې د دغه هیواد پر ملي تلویزیون ښودل کېده. د نورو تشعشعاتو په اړه هم خبرداری ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د فوکوشیما د آی ایچی د اټومي بټۍ له 10 کیلومترۍ واټن څخه هم لرې سي. د ناتو کان په وینا دغه ریاکټرونو څخه اټومي وړانګې راوځي او داسې څرګندېږي چې اندازه یې ډېره زیاته ده.
And
the way the door reactors are at me, Rangi Rauzi, Audaci, Malumiji, Kachayadir, and Warada, the radioactive Mawado, the Rawatulu Hatar Ziate. کان دا څرګندونی له هغو راپورونو سره سمدستي وکړې چې وایي د دې اټومي بټۍ په دوهم ریاکټر کې درېمه چاودنه هم سوې ده. د کابینې منشي یوکو ایدانو وویل چې د دې بټۍ په څلورم ریاکټر کې اور لګېدلی او نور رادیواکټیف وړانګې هم خورې سوې دي. چارواکي وایي چې د فوکوشیما په اټومي بټۍ کې 50 کارګران لا هم هڅه کوي چې د ریاکټرونو د سړولو سیستم فعال کړي. دوی ویلی دی چې 800 تنه غیر ضروری کارګران له هغه ځایه ایستل دي. ملګری ملتونه وایي چې د ایران حکومت پر خپلو مخالفینو بندیزونه د مخدر موادو د قاچاقونکو سیاسي زندانیانو او د کم عمره مجرمینو اعدامونه زیات کړي دي. د دغه سازمان عمومي منشي بانکیمون په یو تازه رپورټ کې په ایران کې د غیر مشهور روابطو د ادعا او په خاطر د ښځو او نارینهوو د بدن غړو د پرې کولو د هغوی په درو وهلو سنګسارونو او اعدام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بانکیمون د دغه سازمان د بشري حقونو ادارې ته په خپل رپورټ کې ویلي په ایران کې ژورنالیستان، بلاګ لیکونکي او قانونپوهان په متواتر ډول یعنی ولکیږي او یای کارونو ته خنډ جوړیږي. د ملګرو ملتو عمومي منشي د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي په خاطر او په دغه هیواد کې د بشري حقونو د تخطیو د ادعاو د څېړنې په خاطر د دغه سازمان مفتشینو ته د ورتګ اجازه ورکړي. د بشري حقونو د څار نړیواله ډله وایي چې د ازبکستان چارواکو د مرکز تاشکند کې د خپل دفتر بندولو ته اړیستی دي. د بشري حقونو د ډلې پر ازبکستان تور لګېدلې چې لومړی د دوی کارکوونکو ته د ویزې په نه ورکولو او وروسته د دوی دفتر ته د فعالیت د رسمي اجازه په نه ورکولو د دغې ټولنې د کار مخنیوی کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن مصر ته روانه ده ترڅو په دغه هیواد کې د مطلق العنانه جمهور رئیس حسنی مبارک تر لرې کېدو وروسته له مصري مقاماتو سره وګوري.
دا د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان له طالبانو او القاعده سره د جګړې په برخه کې د امریکا له ولسمشر سره غږېدلی دی. پروانه خبرونه کې د جنرال ډیوډ پټرویس څرګندونې خپرو. د کابل د ښار د یو ماستر پلان د کار له بشپړېدو په مو خبر کړو. د کوچیانو او ځایي خلکو د ستونزو د کمیسیون څرګندونې خپرو. د بلخ په ولایت کې مو بیا امنیو تله اندېښنو خبرو.
ځینې داسې کورنۍ دي چې د هلک کور ورته البته نوروزي را نه وړي، په هغې باندې جنګ کوي.
د نوروزي په اړه د کور کلي په اونیس پروګرام کې اورېدلی شئ او د لوبو له میدانه اونیس پروګرام هم خپرو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرویس بنن د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخلي او په افغانستان کې به د رواني جګړې د څرنګوالي په اړه د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي. جنرال پټرویس پرون د امریکا له دفاع وزیر سره یو ځای په سپینه ماڼۍ کې له باراک اوباما سره وکتل او په افغانستان کې د روانو پوځي هڅو په اړه خبرې وکړې. د موضوع تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرویس چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې د روانې جګړې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې، نن د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې دغه جګړې په اړه پوښتنو ته ځواب وایي. سپینه ماڼۍ د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په دې غونډه کې چې له جنرال ډیوډ پټرویس سره یو ځای د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم برخه لرله، په افغانستان کې زموږ د ځواکونو د شمیر د زیاتوالي د اغیزمنتوب، د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي او په یو شمیر سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په شمول د روانو هڅو په اړه خبرې وشوې. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د مارچ په 1 په افغانستان کې د نوي کال په ورځ هغه سیمې اعلان کړي چې بهرني ځواکونه به افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه سپاري. په دې غونډه کې دغه راز د هغه پلان په اړه هم بحث وسو چې له مخې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې څخه امریکایي ځواکونه له دې هېواده په وتلو پیل کوي. د دغې پروسې له پیلېدو سره افغان امنیتي ځواکونو ته هم د امنیت سپارلو پروسه پیلېږي چې تر 2014 میلادي کال پورې به بشپړېږي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې له لوړ رتبه پوځي چارواکو ښاغلي ګیټس او پټرویس سره دغه کتنه وروسته له هغې ترسره کوي چې د ناتو ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو په اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو نوی کړکیچ رامنځته کړی دی. کرزی په کونړ کې د ناتو په هوایي بمباری کې د نهو ماشومانو د وژل کېدو په وړاندې په عکس العمل کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د بندیدو غوښتنه کړې وه. تر دې وړاندې کرزی د ملکي تلفاتو په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان بخنه رد کړې وه او ویلي وو چې د ملکي تلفاتو په اړه یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرویس به دغه راز نن د امریکا د کانګرس په یوې استماعي غونډه کې برخه واخلي. کانګرس به چې د افغانستان د جګړې تر فشار لاندې دی او حوصله یې مخ په ختمېدو ده، په افغان حکومت کې د اداري فساد په پسرلي کې د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د پڅ بهیر په اړه اندېښنو ته په پام سره په دې هېواد کې د جګړې په ډګر کې د هغه د ځواکونو ډاډمن پرمختګونه وڅېړي. دا به لومړی ځل وي چې جنرال ډیوډ پټرویس نن رسما د امریکا د مشرانو د جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې په اړه خپله ارزیابي وړاندې کوي. پټرویس به چې نهه میاشتې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړې، د کانګرس غړو ته ووایي چې امریکایي ځواکونه له پلان سره سم کولی شي په نوي دوبي کې له افغانستان په وتلو پیل وکړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د پټرویس د وینا د یو متن کاپی ترلاسه کړی وایي، پټرویس به پر دې خبرې ټینګار وکړي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ مخه نیول شوې او په یو شمېر مهمو سیمو کې په شا تمبول شوې دي. پټرویس ویلي دغه پرمختګونه که څه هم ثابت نه دي، خو په اساس به چارواکي وکول شي چې د هغو ولایتونو سپارښتنه وکړي چې ناتو او امریکایي ځواکونه به په نوي پسرلي کې امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپاري. پټرویس به دغه راز کانګرس ته خبرداری ورکړي چې که د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د پراختیایي مرستو ادارې ته چې په افغانستان کې د ملکي بیا رغونې او ملکي ادارو د پیاوړي کېدو هڅې پر مخ وړي کافي مالي مرستې تصویب نه کړي، په دې هېواد کې به په پوځي برخه کې ترلاسه شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو د وری په لومړی نیټه د 1997 کال غوړه شخصیت اعلانوي. د ازادي رادیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړی ورځ ازادي رادیو واوري.
کابل رسپانو د کابل یو تاوده مسله نن څېړلې ده. په دغه شار کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بریالیو کاندیدانو پر ولسمشر حامد کرزی فشار راوستی دی چې د انتخاباتو د درغلیو د څېړلو لپاره جوړه شوې اختصاصي محکمه لغوه کړي، خو بل لور ته معترض کاندیدان ولسمشر هڅوي چې د اختصاصي محکمې له تحقیقاتو سره سمه پریکړه وکړي. کابل رسپانو ته حمید محمد کتنه کوي.
د ځانګړې محکمې د فعالیتونو په سر روان بحثونه او د دې ستونزو د هواري لپاره موجوده امکانات نن بیا هم د کابل چاپ ورځپاڼو د بحث اساسي برخه جوړوي. افغان جرګې نه د لوټ ورځپاڼې په دې موضوع بحث کړی چې د ستونزو په څه ډول هواري دلی شي. ورسپانه وړاندې ځینې سپارښتنې کړې چې د ورسپانه په وینا ولسمشر د پورته شوې لانجه د هواري لپاره کارولی شي. خو د ورسپانه په وینا په دې برخه کې هر اقدام له ستونزو سره مل دی او هغه په دې مانا که ولسمشر ځانګړې محکمه لغوه کړي نو دا به په قضایه قوې سترګزار وي. ورسپانه لیکي که ځانګړې محکمې ته وخت ورکړی شي چې خپل کارونه بشپړ کړي نو په دې ترتیب به یو زیات شمېر وکیلان له شورا وویستلی شي او دا شورا به هم د قضایه قوې په برخلیک اخته شي. ورسپانه وړاندې یو درېمه لاره هم وړاندې کړې او هغه دا چې ځانګړې محکمه د ولسمشر کرزي په حکم یو شمېر معترضه کاندیدانو ته په جرګه کې د ناستې زمینه برابره کړي او دا به بیا هم جرګه کمزورې کړي. ورسپانه د ستونزې د هواري څلورمه لار دا وړاندې کړې چې د ځانګړې محکمې په حکم د شورا لغوه اعلان شي او بیا د انتخاباتو شي، خو دا یې هم له ستونزو ډکه بللې. ورسپانه سپارښتنه کوي چې افغان مشران باید په هېواد کې ټولو شتو ستونزو ته په پام سره د حل یوه مناسبه لاره انتخاب کړي. خدمتګار نادالو تورس پړې بیا د ځانګړې محکمې د فعالیت په اړه د ولسی جرګې د غړو په دریز بحث کړي او په غټو ټکو سره لیکلی چې وکیلان خپل زړونه د کرزي په وزیرانو سړوي. ورسپانه وړاندې وکیلان په دوه ډلو ویشلي او لیکلي چې یوه ډله وکیلان له دې ویرې چې د ځانګړې محکمې لخوا د درغلګرو وکیلانو په لس کې رانه شي له حکومت سره ډغرې وهلو ته زړه نه ښه کوي. د ورسپانه په وینا دویمه ډله هغه وکیلان دي چې د تغییر او امید له ډلې سره تړلې دي او غواړي د ځانګړې محکمې له مسلې نه ګټه پورته کړي او نوې ورپېژندونکي وزیران هم د تیرو هغو په برخلیک اخته کړي. خو ورسپانه بیا دا هم لیکلي چې ممکن حکومت تر هغو دا اقدام ونه کړي چې په جرګه کې خپل نفوذ باوري کړي نه وي. اراد خپلواک ورسپانه هم په دې مسله بحث کړی چې د ولسی جرګې او ځانګړې محکمې ترمنځ روانه کشاله به څه وخت او د چا لخوا هواره شي. ورسپانه لیکلي که څه هم معترضه کاندیدان تر دې دمه د ځانګړې محکمې له فعالیتونو خوښ برېښي، خو د ورسپانه په وینا اساسي پوښتنه دا ده چې وکیلان له قانوني خوندیتوب برخمن دي او په عادي محکمو کې د دوی محاکمه امکان نه لري.
کابل ورسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزي ته به ګران شي چې د انتخاباتو د درغلیو د څیړلو لپاره اختصاصي محکمه لغوه کړي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د وحید عمر خبرونه ته شرح غلاس.
مننه کوم، زم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم. دا وزي دي چې شای ولسمشر اختصاصي محکمه لغوه کړي، تاسو څه معلومات په دې برخه کې وړاندې کوئ؟
زه فکر کوم چې دا خبر هم دی اوازو تر هدا پوری اوازو تر هدا پوری د ولسی جرګې یو شمیر استازي پرون ولسمشر سره وکتل په مارګ په مانی کې اولته ځینی خبري وکړي. د ولسمشر اخري خبر ورته دا و چې دا یو قانوني پروسه ده او د اختصاصي محکمه سره کومه یواده دا د قاضی القضات او د ستری محکمې لخوا د ولسمشر فقط د ولسمشر په امضا باندې جوړه شوې ده او دا به د ولسمشر صلاحیت نه وي چې قضایي اختصاصي محکمه لغوه کړي. خو ولسمشر دا وعده ورته ورکړه چې کوشش به وکړي چې دغه قضیه په یو ډول سره حل شي. خو دا په دې معنی نه ده چې ولسمشر دا ورته ویلي وي چې دا محکمه به لغوه کوي.
یعنی تاسو مطلب دا ده چې د اختصاصي محکمې پریکړې به نه عملي کیږي؟
نه، مطلب دا نه ده. مطلب یو څه د روابطو د ستري محکمې او د ولسی جرګې ترمنځ یو څه پرې ارتباط یو څه د روابطو ستونزې را پیدا شوی دي. څه د ولسمشر واده دا وسه دغه موضوع به دغه د روابطو موضوع به حل کی. خو تر کومه ځایه پورې د اختصاصي محکمې موضوع ده دا یو قانوني مرجع ده او د ستري محکمې د قاضي القضات تر صلاحیت تړلې ده او د ستري محکمې غوښتنه هم د ولسمشر نه دا واسه دا یو قضایي موضوع ده او په قضایي موضوع کې باید ولسمشر مداخله ونه کړي. نو زه فکر کوم چې دا به د اختصاصي محکمې د الغا خبره چې دا به د ولسمشر صلاحیت نه وي، دا په سر محکمې پورې اړه لري او له ولسی جرګې سره تیر واري هم ولسمشر دوی نه غوښتنه وکړه چې دوی د قاضي القضات سره په دې ارتباط خبرې وکړي. ولې چې دا د محکمې د قضایي قوې او د پارلمان ترمنځ یو موضوع ده. نو دا وسه زپکلا کړه دوم
تاسو ویل چې د ستري محکمې او ولسی جرګې په روابطو کې ستونزې شته. دا ستونزې څه دي؟
خو بس د څه کم وخت ته دغه اختصاصي محکمه جوړه سوي ده او پارلمان څخه کم خبرګون په دې په مقابل کې خودلی نو د سی یو څه ستونزې را پیدا سوي دي خو د ولسمشر غوښتنه د وکیلانو نه هم داوه چې دوی دې کوشش وکړي چې له قضایه قوې سره په تماس کې سي او دغه ستونزې د دوو د دولت د دوو قواو ترمنځ باید حل سي پرته له دې چې ولسمشر په دې کې مداخله وکړي
د ستر محکمې او ولسی جرګې ترمنځ ستونزې په وروستیو کې زیاتې شوې دي چې ولسمشر د تفاهم هڅه کوي
ستونزې خو نه په عمومي روابطو کې نه خو په دغه خاصه قضیه کې د سترې محکمې موقف دغ ده چې دا اختصاصي محکمه ده او په پارلماني انتخاباتو کې د جرمي کیسونو او ځینو نورو کیسونو ته به دا رسیدګي کوي او د پارلمان موقف بیا دا ده چې دا محکمه دا صلاحیت نه لري نو داسې خاصه کومه یعنی شخصي ستونزه نه ده خو په دغه موضوع باندې یو څه د نظر توپیر موجود ده چې موږ هیله من یو څه د نظر توپیر حل سي
کبیرت اختصاصي محکمه تر شو اختصاصي محکمه په جنو ولایتونو کې د پراخو درغلیو خبره کړې ده آیا په دې برخه کې به هم تفاهم کیږي او کنه قانوني چلند وکړي
من پدې کې یعنی نه غواړم مداخله وکړم د پارلمان ترمنځ او د سترې محکمې ترمنځ به خبري په کوم موضوعاتو باندې متمرکز وي د منګ هیله داد س هغه هم د دولت یو مستقله قوه ده او پارلمان هم د دولت یو مستقله قوه ده غوي هم خپل قانوني منطق لري او دوی هم خپل یو منطق لري نو هیله من یو صدغه دوه قوی د همکارۍ لاره د غسونځ ته د پاتې کې کیدی
وحید عمر د ولسمشر حامد کرزی ویاند مننه
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر دریو بجو دوام کوي د کوچانو او ځای اوسیدونکو ترمنځ د ستونزو د هوارولو دایمي کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او په زیاتو سیمو کې رامنځته شوي ستونزې هوارې کړي دي خو د دې کمیسیون مشر چې په یوې خبري غونډې کې خپل کاري راپورټ وړاندې کړ همداراز وویل چې په ځینو سیمو کې د څړځایونو په سر لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابل د محمد قسیم سولمن پر راپورټ کې
د کوچانو او ځای اوسیدونکو ترمنځ د حقوقي ستونزو د هواري کمیسیون وایي په تیرو څو کلونو کې توانېدل دي چې د هیواد په 13 ولایتونو کې د کوچانو او ځای اوسیدونکو ترمنځ د ځمکو او څړځایونو پر سر ستونزې هواري کړي د دې کمیسیون مشر وحید الله سبون چې د دوشنبه پر ورځ یو خبري غونډه ته د دې کمیسیون د یو کلن فعالیت په اړه معلومات ورکول وویل چې اوس مهال دوی 80% ستونزې حل کړې دي
کنانو د افغانستان په 13 ولایتونو کې ستونزې شته یا د مهاجر کوچانو او هزارو رونو ترمنځ یا د کډوالو چې بیرته خپل کورونو ته راغلي او د ځایي خلکو ترمنځ خدا ټولې ستونزې د سلور کلونو په موده کې یا په موقتی توګه او یا په دایمي توګه په سو ولایتونو کې چې وي کابو 80% حل شوی دی
دا دایي کې د میچان ولایت بود حل شوه
د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د مزکو او څرځاینو د ملکیت په سر د شتو شخړو د هواري لپاره دوی د سولې د مؤسسې په مرسته هم ځینې پروګرامونه پیل کړي شغلی سبان ویل چې دوی د حقوقي دعوا او د دواړو غړو ترمنځ د تفاهم زمينه برابر کړي او همدارنګه ځینې کسان د سولې د سفیرانو په توګه روزل دي خو په غونډه کې د کوچانو یو استاذ حاجی نیم بیا د یاد کمیسیون پر فعالیتونو انتقاد وکړ او ویل چې د کمیسیون تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي کړي
نه چاته مزکه تسلیم سوي نه چاته ورکړ سوي بیا چې دا وایي چې موږ اجاره ورکړي تاور د نامونه لکه مسونه ماسوه درې معنا د غنم د وخی په کوچ دي کې د لاس منه غنم ورکړي 1500 روپیه ورکړي د موږ هم ځکه اګ تر اوسه پورې په دې کې مسون سره غلې ده چې مسون هیڅ نه کوي سره ته کولای
په دې روسي کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د کوچانو او ځایو سیدونکو ترمنځ د مزکو د مالکیت پر سر یو لړ شخړې رامنځته شوی دي دوړې خو د مزکو دا وکوي او له دولت غواړي چې د شرعي قوالو له مخې د دوی مزکی برته دوی ته ورسپارل سي خو له هم یو شمیر زورواکان د مزکی په وکیلري او د کمیسیون د راپور له مخې دوی نه دي توانېدلي چې د مزکی اصلي مالکانو ته ورسپاري
په راپورټ کې مو واورېدل چې د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د ستونزو د هواري دایمي کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې د دوی د فعالیتونو په نتیجه کې یو شمېر ستونزې هواري شوې دي خو د کوچانو ځینې استازي دا وایي چې د دوی ستونزې پر خپل حال پاتې دي ور به شوې بل ستونزې ته د افغانستان شمال ته باور شو په شمال کې امنیتي ارګانونو په داسې حال کې د نوي کال د جشن د لمانځلو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړي چې په چاربولک ولسوالۍ کې د دولت د مخالفو وسلوالو او امنیتي ارګانونو ترمنځ په نښته کې مرجوب لرامنځته شوې ده د بلخ ولایت خلک دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې ورستیو بیا امنیو اندېښمن کړي دي له مزار شریف فدا صدې رادیو خبريال سمي الله خوشتون رپورت لري
د بلخ ولایت خلک د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې وروستیو بې امنیتیو اندېښمن کړي دي. خلک وایي د درې ورځو په اوږدو کې داد وهم ځل دی چې د دغه ولایت په اړوندو سوالیو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ارګانونو ترمنځ وسلواله نښته کېږي او په ترڅ کې ملکي خلکو ته زیان اوړي. چې د مزار ښار یو تن رسېدونکی مصطفی د ګلسوخت دودیزې میلې د لمانځلو په درشل کې ورځ تر بلې د دغه ولایت امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي.
وضع امنیتی در این هفته اخیر نسبت به
په دې وروستۍ اونۍ کې د بلخ ولایت امنیتي حالت د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د تېرو اونۍ په پرتله امنیتي حالت خراب شوی دی. تر اوسه څو د بې امنیتۍ پېښې په شولګر، چاربولک او بلخ ولسوالیو کې رامنځته شوي دي چې په ترڅ کې د ښوونځي زده کوونکي او ملکي خلکو ته مرګ او ژوبله اوښتې ده. او له بل لوري طالب ویان زبیالله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یوه استول شوي تلیفوني مسیج کې ادعا کړې ده چې تېره شپه 12 بجې د چاربولک ولسوالۍ د ارزنکارو په کلي کې په یوه وسلوال برید کې د پولیسو څلور تنه د جامع احمد قمندان په مشرۍ ووژل. خو په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د کورنیو چارو د وزیر سلاحکار او د درې سودرۍ په میرزون قمندان جنرال داود داود د دوشنبې پر ورځ په داسې حال کې چې د نوي کال د امنیتي تدابیرو په اړه یې د پولیسو د تکتیکي جمع نظام معاینه کوله، د نوي کال د جشن د لمانځلو په اړه یې د پولیسو له چمتووالي خواهي وکړه او د چاربولک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي کسانو ترمنځ د رامنځته شوې پېښې پخلی وکړ او وویل چې د نښتې په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو یو تن ووژل شو او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. داود داود د پولیسو د یوه تن ټپي کېدل ومنل. د شمال امنیتي چارواکي وایي چې د درې ورځو په اوږدو کې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې په بې امنیتیو کې د لاس لرلو په تور تر اوسه تر 15 تنو زیات د دولت مخالف وسلوال وژل شوي او یا ژوندي نیول شوي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د نوی کابل د پروژې مسولانو اعلان کړی چې په دې حساب کې د نوی کابل د ماستر پلان لومړی برخه بشپړه شوې او د خصوصي سکتور غړي د پلان لمخې په سیمه کې خپل کارونه پیل کولای شي. د نوی کابل د پروژې په لومړۍ مرحله کې 400,000 کسانو ته د اوسېدو امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دې پروژې په اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
د کابل د نوی ښار د پروژې بورډ ټولو کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته اعلان کړی چې د دې سبز په سیمه کې د نوي کابل د پروژې د لومړي فیس پلان بشپړ شوی او دوی کولی شي چې د پروژې له مقرراتو سره سم پانګونې وکړي او کارونه پکې پیل کړي. د دې سبز په سیمه کې د نوي کابل د پراختیا د بورډ مسؤلینو د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نوي کابل د پروژې په لومړي 15 کلن فیس کې د 80,000 کورونو جوړول په پام کې نیول شوی دی. د دې بورډ رئیس اساق نادری د نوی کابل د جوړېدو خېګڼې داسې په ګوته کړې.
چرا ما راجع به شهر جدید فکر کردیم؟ از مشکلات کابل
ولی مو د نوی ښار د جوړولو سوچ وکړ. دا سوچ د اوسنی کابل ستونزو را پیدا کړ. په اوسنی کابل کې بیکاری، د نفوس زیاتوالی، د اوبو کمښت او داسې نورې ستونزې له یوې ورځې بلې ته ډېریږي. نوی کابل به تر ډیره حده دغه ستونزې کمې کړي. د نوی کابل د ښار پروژه د هیواد له سترو پراختیایي پروژو څخه ده.
د نوی کابل د پروژې د ماستر پلان د جوړولو کار شاوخوا 3 کاله د مخه د کورنیو او بهرنیو متخصصینو لخوا پیل شوی و. پلان وایي چې د نوی کابل ښار ټوله پروژه د دې سبز په سیمه کې د کابل او بګرام د هوایي ډګرونو ترمنځ په 3,50,000 جریبه ځمکه کې په 15 کلونو کې پلي کېږي چې 3,000,000 خلکو ته پکې د اوسېدو اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. د نوي کابل د پراختیا د بورډ د معلوماتو له مخې د یادې پروژې چارې په 3 او 15 کلنو فیزونو ویشل شوې دي چې اوس مهال د لومړي 15 کلن فیز ټول قانوني اسناد او د بنیادي چارو پلانونه بشپړ او تیاره ده چې کورني او بهرني شرکتونه پکې د کورونو او ښارګوټو د ودانولو د داوطلبۍ ته رامخ کې شي. د بورډ غړي انجینیر غلام سخی حسن زاده د لومړي فیز په حق لوویل
د کابل د نوی ښار په جوړولو باندې شروع وکړه. د کابل د نوی ښار بنسټی پروژې لکه اوبه، برق، سړکونه چې د جاپان د حکومت په مرسته جوړیږي هغوی خپل کارونه شروع کړي دي. امیدواري مو د دې ده چې په راتلونکي 15 کالو کې تر اخر تر 15 کالو پورې به مونږ 400,000 خلکو ته کورونه ولرو، تقریبا 80,000 کورونه، او په 100,000 خلکو ته به د کار زمینه مساعده شي او د تولیدات تو زمينه ورته مساعده شي. دغه اعلان مونږ کاوه چې مونږ د پلان دغه اوس وتلی یو، مونږ په تطبیق کیو دغه نن د پروژو د تطبیق اعلانو.
د نوی کابل د پراختیا بورډ وای چې د یاد خار د جوړېدو په لومړي فیس کې یو لس خار ګوټي چې د خلکو ټوله اړتیاوي پوره کړی شي شامل دي. خو خلک وایي اوس هم په سیمه کې د دولتي ځمکو غصبول په تیزۍ سره پر مخ روان دي، او سربیره پر دې داسې هم شوي چې ځینو خلکو په جعلي اسنادو او جعلي قبالو پردی ځمکې د ځانونو کړي او په خپل سر یې پکې پر ودانیو لاس پورې کړی دی. خو مسؤلین وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره له څو وزارتونو څخه یو ګډ کمیسیون ګمارل شوی او د دې پروژې د دوهم او دریم فیز اسناد به هم د کره څېړنو وروسته د قانوني اجراتو وړ کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
وروسته په روانه خبرونه کې د لوبو له میدانه ونیس پروګرام خبرو. خو اوس دوی بجې او دیرش دقیقې دي. د دې سر د خبرونو لنډیز فرشته جلال زه یاوروي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو تیره شپه په خپلو تازه بمباریو کې دوه نور ماشومان وژلي دي. دغه ماشومان د بمباری په خپلو ځمکو کې د اوبو په لګولو پوښتو چې د بهرنیو عسکرو لخوا ډزې ورباندې وسوې. لغمان کې نن سهار د ولایتي شورا یو غړی معلم ملنګ د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دوی له هم د پاکستان د کراچۍ په بندر کې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي، او که چیرې دولت اقدام ونه کړي نو ممکن د دوی سرمایه له منځه ولاړ شي. د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې په یو اتمي ریکټر کې د درېمې چاودنې او په یو بل ریکټر کې د اور لګېدو له وجې د اتمي وړانګو د خورېدو د شدت خبره سوې ده. د امریکا متحده ایالاتو له سعودي عربستان او د خلیج له نورو هیوادونو څخه له پوځونو یې غوښتنه کړې چې بحرین ته د نظم او ثبات د ټینګولو لپاره ترته ګروسته لزغم څخه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې دا اشغال نه دی او پر ټولو شکلو اړخونو یې د زغم او کراري غږ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن مصر ته روانه ده ترڅو په دې هیواد کې د مطلق العنانه جمهور رئیس حسنی مبارک له لرې کېدو وروسته له مصري مقاماتو سره وګوري. دا به منځني ختیځ ته خپل سفر ته دوام ورکړي.
د کور کلی په پروګرام کې د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د نوروزی په اړه اوریدلی شئ چې ستونزې یې څه دي. خو د کور کلی تر پروګرام مخکې د لوبو له میدانه د سپورت پروګرام لرو. د سپورت په خبرونو کې په د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې نن جنوبي افریقا له آیرلند سره لوبه کوي. دغه اوس جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی، دوه اویا منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي په دیارلسم اوور کې، او د آیرلند نوبت لا نه دی رارسېدلی. خو اوس په مخه کو د لوبو له میدانه پروګرام ته چې رسوان مراد چمتو کړی دی وړاندې کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
السلام علیکم ګران ورزشکارانو او د سپورت مینوالو، زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ازادي راډیو د دې ونی په ورسیشي خبرونه کې درته د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو د وروستیو نتیجو او پرمختګونو حال درکو. دا هم اوري چې په ننګرهار کې د شلو ولایتونو د کرکټ د ټیمونو په سیالۍ کې کوم ټیمونه اول مقام ته رسیدلي دي. د افغانستان د سنوکر د لوبغاړو د فعالیتونو مهم خبرو چې غواړي په هند کې په جوړیدونکو مسابقو کې ګډون وکړي، او په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو په اړه چې غواړي په راتلونکي نړیوال اولمپیک کې د سوکهن یا بوکس په سیالیو کې ګډون وکړي. دا چې د کرکټ د 2011 کال د نړیوال جام لوبې کومې مرحلې کې دي او کوم ټیمونه تر اوسه پورې په دې مسابقو کې ځلیدلې دي، په دې اړه مو د ازادي راډیو د مشال د څنګه له خبريال بوريوال کاکړ سره چې دغه سیالۍ څاري خبرې کړې دي. کاکړ صاحب، کدا راته وایي چې تر اوسه پورې په اوله مرحله کې کوم ټیمونه زیات ځلیدلې دي او څه امکانات شته چې څومره به دوی پرمختګ وکړي؟
مننه مراد صاحب. په ای ډله کې، په ای ګروپ کې تر اوسه پورې نیوزیلند دی، سریلانکا ده او آسترالیا ده، دا کوارټر فائنلونو ته وتلی دي، او پاکستان نن له زمبابوې سره لوبه لري. چې پاکستان دا لوبه وګټي او بیا کوارټر فائنل ته وزي او که یو بایلل نو پاکستان له ستونزو سره مخامخ کېدای شي، ځکه چې د پاکستان راتلونکي لوبه له استرالیا سره ده. او د استرالیا په هکله زه درته وایم چې استرالیا د ورلد کپ یا نړیوال جام په لړ کې تر اوسه پورې په پرله پسې توګه شپږ درس لوبې کړي دي، یعنی په تیرو نړیوالو کپونو کې شپږ درس لوبې کړي دي، یو نه د بایللې. نو د استرالیا لوبډله چې داغه ډېره مضبوطه ده، نو د پاکستان لوبډله به له زمبابوې څخه لوب ګټي، که یې ونه ګټي نو له استرالیا سره به له ستونزو سره مخامخ شي. او بل پلو په بي ډله کې هند دی، ویسټ انډیز دی، ساوت افریقا ده، دا وار له مخه کوارټر فائنلونو ته وتلي دي. او د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ مقابله په دې اکله ده چې انګلستان به خپل راتلونکي لوبه د ویسټ انډیز پر ضد کوي او بنګلاديش په خپل راتلونکي لوبه د جنوبي افریقا پر ضد کوي. نو په دوی کې بیا دا پریکړه کیږي چې کوم یو به کوارټر فائنلونو ته وځي. او د کوارټر فائنلونو لوبې چې دي هغه د مارچ له درویشتمې نیټې څخه پیلېږي.
کدا راته وایي کاکړ صاحب چې تر اوسه پورې په دغه لوبو کې چې ترسره شوي او په خاص توګه د تېرې اونۍ په لوبو کې چې ترسره شوي دي کومې په زړه پورې مسابقې شوي؟
پزله پوری مسابقه خو پر تیر اونۍ کې موږ ور باندې ژغېدلو، خو له هغه وروسته هم ډېر شی لوبي سوي دي. که څه هم د لوبډلې په توګه داسې مسابقه مخې ته نه درغلي، خو د کینیا لوبډلې د استرالیا پر ضد ډېر ښه لوبه وکړه. که د استرالیا لوبډلې ته وګوري او د کینیا تجربې ته وګوري نو د کینیا لوبډلې د هغوی پر ضد ډېره ښه بازي وکړه. او په بیټسمینانو کې زه تر اوسه پورې دا درته وایم چې د جنوبي افریقا هغه چې دی ای بی ډی ویلیر دی، او د اندرو سټراس دی د انګلستان، او د هند تکړه لوبغاړی سچن تندولکر چې دی دا د بیټینګ په برخه کې ډیر ښه لوبې کړي دي. او همدارنګه د بالینګ په برخه کې د پاکستان کپتان شاهد افریدی تر اوسه پورې پر سر کې دی چې ډیر وکټونه یې اخیستي دي. او ورپسې همبل پاکستانی نژاد لوبغاړی چې د جنوبي افریقا لخوا لوبیږي عمران طاهر، هغه ورپسې دی هغه ډیر وکټونه اخیستي.
دغه ترسره شوو لوبو ته په کتنې سره ستاسې په نظر او د کرکټ د نورو کارپوهانو په باور باندې کوم ټیمونه به وکولای سي چې نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړي؟
رضوان صاحب دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده، ځکه چې کرکټ خدای سي لوبه ده چې د هغه هیڅ هم درک نه معلومیږي. خو په ای ډله کې چې کوم دي هلته ټولې لوبډلې چې هغه ډېر ښې لوبیږي، خو نیوزیلینډ او استرالیا چې ده زما په نظر یا چې تکما د زه پوهېږم دا ډېر تکړه غډیر شی بازی کړی دی تر اوسه په دې نړیوال جام کې. او په بی ډله کې د هند لوبډله پر لومړي نمبر ده چې هغوی ډېر ښه لوب کړی دی. او همدارنګ جنوبي افریقا ده او انګلستان دی، دا درې لوبډلې چې دي ډېر ښه لوبیږي.
د 2011 کال د کرکټ د نړیوال جام په اړه مو د ازادي رادیو د مشال د څنګه د خبريال بوريوال کاکړ تازه معلومات واوریدل. بلور ته په افغانستان کې د نننه د شلو ولایتونو د کرکټ د منتخب ټیمونو ترمنځ هغه 12 ورځنی مسابقې چې په ننګرهار ولایت کې پیل شوې وي پای ته ورسېده. کوم ټیمونه په دې سیالیو کې اول مقام ته ورسېدل په دې اړه تفصیل له اسحاق خان څخه اورو.
د هیواد د ولایتونو په سطحه د کرکټ د شلو منتخبو ټیمونو ترمنځ مسابقې چې 12 ورځې یې دوام وکړ تیرونی پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې چې د ننګرهار په بیسودو او مارکو سیمه کې وشوي، د لغمان، بغلان، کوچیانو او غزنی ټیمونه وتوانېدل چې افغان ایلیت جام مسابقو ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې دا ټیمونه د رواني مارچ میاشت په 6 نیټه په کابل کې له هغو اتو منتخبو ټیمونو سره لوبه وکړي چې تیر کال ایلیت جام ته رسیدلي وي. په ننګرهار کې د دغو سیالیو په باب د افغان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس د ننګرهار له ورزشي مقاماتو او خلکو مننه وکړه چې په سمه او منظمه فضا کې د غوراوي د دغو مسابقو په ترسره کېدو همکاري وکړه. د کرکټ بورډ مسؤلان وایي په هیواد کې د کرکټ د لا پراختیا لپاره په ټول وس او توان هڅې کوي او په دې برخه کې په قندوز، ننګرهار، کابل، خوست او قندهار کې د کرکټ د معیاري میدانونو په جوړولو کار روان دی.
د افغانستان د سنوکر لوبغاړي په هند کې په جوړیدونکو مسابقو کې ګډون کوي. سفی الله ستنگزی درته په دې اړه معلومات برابر کړی دي.
د آسیایي هیوادونو د سنوکر لوبو 28 دور د ځل د هند په کوربتوب ترسره کیږي چې د دې لوبو لپاره هر یو آسیایي هیواد د دوو لوبغاړو د ورلیګلو حق لري او افغانستان هم د همدې حق د خپلولو لپاره یو لړ لوبي په کابل کې پیل کړي دي. په دې اړه د افغانستان د سنوکر فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمی ازادي رادیو ته داسې ویل:
مو د سولې گذشته موږ
په تیر کال کې یو لړ ملي لوبې ترسره کړي چې په پای کې د افغانستان د سنوکر د ملي لوبغاړو په مشورې سره د سنوکر اته غوره سیرې وټاکل شوې او دا پریکړه وشوه هر کله چې د کومې بهرنۍ لوبې لپاره له افغانستان څخه بلنه کیږي نو د لومړي او دویم غوره لوبغاړي د ټاکلو پر سر به همدا اته غوره لوبغاړي لوبې کوي چې له نیکه مرغه د آسیا د سنوکر سیالیو اوویشتم پړاو لپاره هم د پایلو شویو لوبو لومړی او دویم مقام ګټونکی لوبغاړی ټاکل کیږي
ښاغلی اعظمي زیاته کړه چې دا انتخابي سیالۍ له یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوي دي او اوسمهال په سیمي فاینل پړاو کې دي چې د سیمي فاینل پړاو ګډون کوونکي لوبغاړي هر یو صالح محمد زمره نادر سلطانی او رئیس خان د لومړي او دویم مقام د ګټلو لپاره لیوبل سره په لوبو بوخت دي چې تر دې دمه پورې صالح محمد یو د صفر په وړاندې له زمري څخه مخکې دی او نادر سلطانی هم له رئیس خان څخه امتیازونه ګټلي دي
د لو بل میدان ورزشی خبرونه ورسته مطلب بیا د افغان خزینه ورزشکارانو په اړه ده افغان خزینه سوکوهن کې د مهال په کابل کې په تمریناتو بوخت دي او غاړي چې په لندن کې د راروان کال د اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي لا فرید هوټ سیفی څخه په دې اړه تفصیل اورو
په داسې حال کې چې افغان نارینه ورزشکارانو په دې ورستیو کې د ډیرو لوګو امکاناتو او اسانتیاو په لرلو سره په مختلفو لوبو کې د خپل هیواد نوم ځلولې خزینه ورزشکاران هم په دې ډګر کې په هڅو بوخت دي په دې برخه کې د افغان جنو د فوټبال ملي ټیم جوړ شوی او د کرکټ د جنو د ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې په ورستۍ مرحله کې دي په عین حال کې افغان ورزشکاران د سکوهنې یا بوکس په برخه کې هم په تمرینونو بوخت دي په دې لړ کې د کابل په ورزشي میدان کې یو شمیر خزینه سکوهونکي تمرین کوي او غواړي چې په لندن کې راتلونکي کال په نړیوال اولمپیک لوبو کې برخه واخلي د کابل په ورزشي میدان کې خزینه ورزشکاران وایي د افغانستان په شان محافظه کار ټولنې کې د دوی ورزش ته خلک د تعجب په نظر ګوري خو دوی غواړي چې خپل جنگ ځپلي هیواد ته ویاړونه راوړي دغه خزینه سکوهونکي وایي دوی د خپل کورنۍ لام لا تړه برخمنې دي ولسکلنه شفیقه وایي نوموړي مور ورزش ته هڅولې ده دغه افغان خزینه سکوهونکو مربي محمد شبیر شریفي وایي لدین مخکې چې دا ورزشکاران د 2012 میلادي کال په اولمپیک لوبو کې برخه واخلي باید د غوراوی یا غورکېدو له مرحلې تیر شي نوموړي هیلمند چې یو یا دوه افغان خزینه سکوهونکي به د نړیوال اولمپیک په راتلونکو لوبو کې ګډون وکړي
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره په 00202211 2011 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي تر بلې ونې د خدای پامان
جوړون کې فرشتہ مرسل
د کور کلی د خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي خبرونه کې لومړی د خلکو پاک لپاره مطلب وړاندې کوو چې د زوم د کورنۍ له توان نه د لوړې نوروزي غوښتنه کوي
نوروزي ورډ خو بیا وخت شین دوي ورډنیولې وایي دیغه هغه حقوق ورکه نوروزي م ورکوه
دغه مشمون په اړه خبرې کوو چې نوی په خوانځي کې شامل کی
بس داس پاري شکل چې نوی جامع را تاخستې و در شوانځي ته بوتم شامل کم داس نه یو وخت سونه یو بل شی واغې خو د ریواج نه لري دا
د خبرونه په ورسته شی بو کې تمثيلي ټوټه هم چمت شوي زمو فرشتي مرسل ملتیا وکړي په افغانستان کې واده بلا بیل دونه لري چې یو هم کوژد شوی جلیته د خسر د کورنۍ لخوا د نوروزی ورول دي د نوروزی وړل په خانه دوه دی او هم خلک تر ډیره د پلویان دي ځکه د هغوی په فکر څومره چې لخی خان سره تګ راتګ ډیر وي په مخ اندازه دوستی نور هم ډیریږي خو ستونزه دا ده چې ورځ په ورځ د نوروزۍ په اخیستلو کې داسې بدلون راځي چې زوم ته یې له اقتصادي پلوه پوره کول ګران وي. په پیل کې باید د نوروزۍ په هکله د څو تنو ځوانانو نظرونه واورو.
زما نوم رحیم دی، د کابل اوسېدونکی یم. رواج خو داسې دی، موږ خپل کابل کې غټ شوي، کابل کې پیدا شوي، تاسو مثال د کابل هغه چې دي مثال جلبۍ او مایي او دا شیان وړي، د اطرافو داسې دی چې هلته لکه چه بوره ګوړه ورته وایي، داسې یو قسم نوره شیرني ده، پتاسې ورته وایي. تاسو بلتلي اوسیانه اوسې جلبت کې پیدا کېږي، پتاسې دي چې دغه شیان دي، دغه غسل کېږي، د خسر کور ته وړل کېږي. زوم ځي.
زما نوم زړګی سمی دی، زه د کابل ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا یوه یوه نیمه میاشت کېږي چې شروع پورې مې کړی دی. نوروزۍ ته نو بس خو کالي او وچه میوه او هغه مایان او جلبۍ او دا شیان چې دي تلاو مې دغه شیان بعض شیان چې ورته اخیستي دي. هر څه مې سي دا رسم رواج دی، موږ تاسې افغانانې باید څه چې رسم رواج وو باید هماغه رسم رواج چې پوره کړو.
نوم یې حبیب الله کهان دی، د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. کوزه ډېره ګرانه په افغانستان کې، اوس شپږ لاکه اووه لاکه روپۍ هر یو ته اوس معلومه شوه دونې. نو بیا دلته دوی ډېر شیان چې نه غواړي، پر دې باندې سه پنځوس زره یا شپېته زره افغانۍ مثلا بېږي. په اوس وخت کې بیا غریبي هم نشته په افغانستان کې، یعنی خواري څوک نشي کولی. اوس اول ځای یم که چېرې زه کوزده وکړم، زه نشم کولی چې مثال داسې کار وکړم لکه کېږي چې په افغانستان کې دا کم رواج شوي، ځکه چې زه مثال کار کوم، زما معاش لس زره یا اته زره روپۍ. نو په دې باندې زه نشم کولی چې د خسر کور ته شي.
د پامان اوسېدونکي نیلا پام په نوروزۍ کې د ډېر لګښت طرفدار نه ده. هغه وایي چې په دوستۍ کې اخلاص او لورینه مهمه ده، نه دا چې په نوروزۍ کې ډېر څه راوړل شي.
مثلا پنځه جوړه کالي راوړه، چونه چې دغه رسم راوړل دا باید ټول ته پوره کړي. دا نسي کېدلی چې د یو نفر کنامزاد اوسېږي، لاړ شي پیسې خرڅ کړي او د هغه کور ته د نوروزۍ مثلا هغه ویسي. کېدای شي چې په یو ګل باندې خپل د خسر کور یعنی خوشحاله کړي.
تجربه خودلی چې کچری د خېخي په پایل کې د نوروزۍ او یا داسې نور مسایل په پاپل خېخانو سره بد چلند وشي، نور خانه ده چې د جلې راتلونکي ژوند تریخيږي. په دې اړه به نور معلومات د کابل اوسیدونکو شامل راکړي.
ځینې داسې کورنۍ دي چې د الګ کور ورته البته نوروزۍ را نوړي یا هم ورته نخښه شي را نوړي، را وړي کم وي، په هغه باندې جنگ کوي او ډېر دعوه وي کورنو په ماینس کې، یعنی شخړه چې تاسو ولې کم را وړي دي او دا مو سره وړي. یا ځینې دي مثلا اقتصادي کار کوي، د الګ کور جلې ته یو تلا وړي یا ورته کالي وړي چې بیرته په درد خوري. په دې باندې مثلا د جنۍ مور یا خویندې یا برندرګند خفه وسی چې دا سره وړي دي، مثلا د خپل ځان ته ګټه کړې دی کړې. البته په دې وخت کې خو دا هله کورنۍ تحمل کوي، ځکه چې جلۍ ورته ناسته ده. اوس وخت یې واده کړه، تاسو پوهېږئ چې کیندرورانې جلۍ ولري یا د لیور ښځې وي یا خواښې اوس همدارنګه لیورونې اوسي، دا بیرته ورته پیغور ورکوي سبا چې ستا مور مې یعنې موږ نه داسې نه داسې غوښتل.
ډېر کسان بیا له جلۍ نه دا تمه کوي چې د خپلې کورنۍ د ډېرو غوښتنو مخنیوی دې وکړي. خو تاسو څه فکر کوئ، په افغاني ټولنه کې یوه جلۍ کولی شي چې د خپلې کورنۍ مخې ته ودرېږي او د بې ځایه دودونو مخه ونیسي، بیا هم شامله وي؟
تر یو حده پورې، تر یو اندازې پورې ولې شي ولې نه. اما زموږ په ټولنه کې تاسو پوهیږئ جنۍ دا خبره وکړي هغه سپین سترګې معلومیږي، دا چې دومره مصرف دا روپۍ چې دی په نوروزۍ دی او دا یې کوچنی اختر، دا یې لوی اختر دی او دا یې براتي دی او دا یې پلسې دی او دا دی او دا دی. په دې کې چې روپۍ ته لاړ شي، تاسو خپله پوهیږئ چې اقتصاد یې ضعیفه کېږي او هغه دونه وس تاوان نه لري چې بې خپل واده وکړي. واده د یو کال مثلا جلۍ سره نامزاد شي، تر شپږو اووه کلونو پورې ناست وي.
خو له نیکمرغه موږ داسې کورنۍ هم لرو چې هغوی ته د خپلو اولادونو ژوند ارزښت لري، لکه څنګه چې د زوی ښه غواړي همداسې د لور او خور راتلونکي ته هم فکر کوي. په دې اکله به د لوګر له اوسېدونکي عزیز الله نه واورو.
دغه مزخرف کارونه ما خپله نه دي کړي. کله چې د ما پلار خور وده وله، ما ولا داسې په واضح الفاظ ورته لي، امیدوار یم چې دا خبره مې پلار هم واوري. ما ورته چې دغه بل مې ورور ده ته واده کوم، دا مې خور ده ته هم واده کوم. دا په ما حق لري. یو څوک چې پیسې پور کوي د مجبوریت په اساس واده کوي، له هغه نه د بعضې اضافي غوښتنو لکه نوروزی، لکه براتی، لکه افطاری او لکه ایدی، دا مطلقا یو گزاف مصارف دی، یو اضافی، یو بیجای تاوان ده. دوستان همیشه یک رنگی نسره کهی، همیشه پر رقابت کهی سره سه نوروزی را نوره و ایدی را نوره، اقا بیا بکلیب سی ویشی.
عزیز الله زیتوی چه خواهند ده ده میرمن نور حقونه لکه کالی او خواره پسامت و گورت برابر کری، نوروزی هسه اضافه مصرف دی.
دا به ډیره ښه وي څوک د یو چا سره واده کوي د هغې په ټوله معنا حرمت او عزت وساتي، په هغې شاقه کارونه ونه کړي، په هغې ظلم ونه کړي، په هغې باندې زیاتی ونه کړي. حد د اقل نوروزي وروړي، خو بیا یې وخت شین دبی ورته نیولی وهي، د هغې هغه حقوق ورکه. نوروزي مه ورکوه. دا پتن پټکه او پنسه مړکه زه فکر کوم خوشاله زون بدای دانس څوک نوروزی وی سی دغه خوشاله زون ولدی پیړی څوی وخت څوی وختن څوی له هم په دې وخت سی نوروزی راتره هغه څوک چې نامزد نه دی هغه دې تون مندل لري زنده نوروزی جوړ کی خو ګوره دا جبري کار ده
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو کله چې تاسو خپل ماشومان په خوندې کې شاملوي دی هغه لپاره د خوندې لمړی ورځ چې ډول منځي هغه ورځ مو په یاد دي چې خپل د لمړي ځل لپاره په خوندې کې شاملې دي په دې اړه به د څو تنو خاطرې وبرو
زما نوم قدرت الله معصوم دی د ورسم ټولګي زده کوونکی یم هغه زموږ په سیمه کې چې کوم خوندې ده هغه د ریواج نه درلودي چې ځان ته جامې واغوندي ځکه امنیتي مشکلات ډېر زیات ول هر چا کولای سوچ په خپل عادي جامو کې باشتي بس داس په عادي شکل چې نوې جامې را تاخستې ول خوندې ته بوتم شامل کړم داس نه یو وخت نیو بل شی او هغه خواته ریواج نه لري دا د خاص مراسمات ته نیول کیږي
زمانه مستقلال کوزید چې څو کال ته ماجر شوی د پاکستان ته تللی دی خپل درد او غم د افغانستان سره دی زه فکر نه کوم چې چا دومره خطر تجل کړي هغه ورځ موږ خپل وطن کې ونه شاید زمون کورنۍ د خشان دی دا ورځ تجل کړي وي بغیر د دې نه سالګری راته نیول او سره ته نیول هغه کار موږ نه کړی
د وردګ ولایت اوسیدونکو رحیم بیا وایي کله چې په خوندې کې شامل دي نو کورنۍ خاصه تیاری ورته نیولې وي ځکه خو یې تر اوسه په یاد دي
خمه په یاد دي ماته دوه جوړه کولی کړی وو دی یو جوړ رنگ د سکریمو او د بل جوړ رنگ تقریبا شین وو په دوړ کې د خمس ته جوړ کړی وو دوه منظرې ارتخاستې وي هغه وسم لري تاسو فکر کې ساتلې په یو باندې درې په شان یو په ډالر باندې و چمبه یې خو مخ کې دی اوس وخت پرې پیش بینی کړی وای او بل هم داسې یو زمرای وو اغه منځره متروسه پورې په موږ کټه کې شته چې په غوږی ز درس ته واڅولم
د ننګرهار اوسیدونکو احمد هم په دې ټینګار کوي چې د مشمون لپاره د خوندزي د شامل د لمړی ورځ ډیره مهمه ده نو ځکه دې تر خپل واس او توانه ول منځل شي
مشمون څکله ول ورځ په خوندزي کې داخليږي د دوی لپاره محفل ونیول سي په هغه محفل کې د دوی امزولي نورم راغختل کیږي د ما پان باندې د خو خکر ده او دومره ستونزمنم نه ده او دومره ډیر لګختم په ناراضي خاطره به مولری او خبه وروزلسی
کله چې ماشوم د لومړي ځل لپاره له کورنۍ نه لري کیږي او خوندي ته ځي نوارو مرو یو ډول د نابلده احساس کوي د کندهار اوسیدونکو ماجان وایي چې هغه د هم دې لپاره خپل ماشومان سره په لومړی ورځ خوندي ته ځي
په اول ورځ مې بوتل مکتب ته مې شامل کړل دغه سره لاړه ماته چې دوی اول ورځ و چې ونه بریږي البته مې سم ته بوتل لا کوچنیان چې دغه سره مې معرفي کړل نیوی دی نا مکتب تا در مخنی تلویس نیوی شامل کری مجی چی رخصتی سی بر توار سم بیره اولم کورتا فامیلو نجی چی کشنیان دا غاز ایلا که ارسار جی نا مکتب تا شامل کرلا خو چی بخصه کی نیه لیکن زر سر لارم چی دا اول ورزه دا تشویق سی دی
کچی ری پا خوانزی که نوی شامل شوی ماشوم سره دی خون که لخوا هم خی چلند وشی نو آغا لر طولگی والو او دی خوانزی لچاپری اثر جرادت کی گی پا دی اکلا استاد نجیب بغلانای وی
دستی فکرونو که چی زه لکور نوازم یا بیگانه زایتا دستی فکرونو که چی مکتب یا خوانزی دوام کورو بولی دوی رازی پا اول ورز بند مکتب ترازی اغوی سرمونگ اول خپل ځان ورته معرفي کوو د مکتب ګټې مثلا مکتب کې کوم پروګرامونه دي هغه یو تشریح کوو یعنی پرتل دی چې وي او ویراول سي یو ته د سیو صمیمي برخورد سره کوو تر څو هغه د موږ سره مینه پیدا کړي د مکتب کې مثلا ضرورت پیدا کړي مثلا هغه سي د وګي کیږي مثلا یا تشناب ته ضرورت پیدا کړي یا سي د نور اړتیا ورته پیدا کړي نو موږ دا جرأت یو ته ورکو هغه په دې باندې پویلو سي هغه سي د په جرأت سره د وختنه وکړي چې استاد د چیز د خپل اړتیا وسي د براس کی سرګندې کی چې کوم نسونی سره مخ نشي په دې سه روحیه باندې چې سبا کله د مکتب وخت وایني هغه باید آماده شي د تخپل کالی برابر کی چې مکتب ته راشي
د تمثیلی ټوټه اورو. په تمثیلی ټوټه کې دغو کسانو په اکله خبرې شوې چې کله مزار شریف ته د نوروز د میلې لپاره ځي نو ګڼ کسان په یو کور میلمه کېږي او کوربه له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. تمثیلی ټوټه ما فرشتي مرسل لیکلې، صادق سپینغار ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې.
و سره یا هغه ملګری ته دی وای چې زیارت سره نږدې جای درته ونیسي.
دغه کوته رځم اتیر کال کې په یاد څالو نه وکړه ته دیا ترش نیولې او څه چونه کوله دا ماشوم بیچاره چې به ولاړ څه وینو دوی به تندی ترش نیولې په څپېړه بیا
وای زه څه وایم تمبوره مې څه وای واخورې زه وایم چې ملګری ته دی وای چې زیارت سره سم جای ونیسي. کله مې ویلې چې دی غو کړه زو دی غو کړه به بد وکم چې لاړه بس
نو
ملامتم نه دی اغم نام خدا څومره و چې ورغلو پی رڼا ورځم پی تیاره کړه
نو
څه کېږي نو کور خوی دی خو ټولې دوه کوټې دي مونږ ځایږي که خپل ځان ځای کې هغېږي
خاورې دیسې هغه وږي تیږي
واخورې مونږ تاسو خو یو کس نه وو دوه کسه نه وو درې کسه نه وو څوارلس کسه راغلي وو ښه دغه ستا په کور که دا څوارلس کسه درشي او دوه کوټې ولري څه کوي
خو چې میله تیرسه دوی جم راسمشکورت
واخورې کور خبره نه ده هغه کوټې نه لرلې اوس به بیا ورته څنګه وم کوټۍ که نه نیولې و به نیسي راته بېغام به ولاړ شو پکې به واړو زه دې چې ماشومان دې خاندي ژاړي شوخي کوي هر څه شي کوي کوي دي
ګوره وروره په دې هوټلو کې څه حال دي هلته به موږ څنګه ژوند کوو دا څو شپې به څنګه تېروو
نو تاسو سره زه څه وکړم د هغه نه م شکایت لرئ هوټل کې م شکایت لرئ بیا به نه راتلئ
ورکې کې سړی دې خبرو پسې مه ګرځه یوه لو کوټه پیدا کړه بس نو څه دي
اوه دا ښه خبره هم دغه ده زه خو ځم خو اخرک به یو بدل درته وایم ګوره
وی وی سړی دې سر مغزه مې مه چپه
کوه والله چې دا بدل درته ونه وایم د خدای په مان زه درنه لاړم زما د ناسي په ځای وکړه ګلونه او خبر مې کله کله اخلا د لیونتوب اوال مې نن سبا درځينا
دوستانو که د خبرونه د لاخوال لپاره غواړی چې لمک سره خپل نظر نشریک کړئ نو په کابل کې زمونږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یو بیا په خوست او قندوز کې زمونږ د پوسټ باکس شمیره ده یو په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده. تربیه هي چاري
لپ کے ابرا کا
Rata yam raagle che dilam tulu izdu jaram. Rata yam raagle.